ادامه یابد.
و په جیش په احمد شي بریم. السلام علیکم. دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې مایکروفون ستاسو پروګرام درو چې فريده سیال وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دي چې دته طالبانو د افغانستان د تک د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلی. شاغل بنټ دا خبره نن له عمو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وکړه او وی ویل چې د افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له امله یې طالبانو د ده د افغانستان پر سفر بندیز لګولی دی. بل لور ته د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیداروار وایي افغان ښځې د تاریخ په اوږدو کې له ننګونو سره مخامخ شوي دي. حکوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دي کړي. میرمن بار دا خبره نن په خپله ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړاو لیکلې ده. اغلی بار زیاتوي چې دې بندیز د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له یوې ازموینې سره مخامخ کړې ده. ریچارډ بنټ له 2023 کال راپدې خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول نو افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبانو عدلی وزارت نن د دوی د مشر له توشی وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون په یو برخه کې د ښځو د حجاب په اړه راغلی دی چې د ښځو ټول بدن باید پټ وي، د هغوی مخ هم باید ښکار نه شي. په دې قانون کې عام خلک او مامورین مکلف شوي دي چې اسلامي چارو ته درناوی وکړي، رسنۍ معذفې شوي دي چې له شریعت سره سمې خبرونې وکړي، سوداګر، کسبکاران او بزګران هڅول شوي دي چې په جماعت لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په خپل کلني راپور کې د 12 میاشتو په ترڅ کې د اخلاقي فساد په تور د 13,000 کسانو د نیولو خبره د بی لاسته راوړنې په توګه یاده کړه. پر دې وزارت په افغانستان کې له ښځو، نجونو او ځوانانو سره د سخت چلند له امله د کورنیو او بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیوکې کړې دي. د اوکراین لوی درسي سوي د اوکراین سمندري ځواکونو نن سهار وختي د روسي پر سوف سیمه کې د روسي د اس 300 د الوتکو ضد توغندي په نقشه کړې دي. په عین حال کې روسي ویلې دي چې دوی د اوکراین د ډرون د تر ټولو سخت چپی سره مخ دي چې تر اوسه یې ماسکو په نقشه کړی دی. د اوکراین لوی درسي سوي چې د روسوف په سیمه کې د نو شاختینسک شارګوټي ته نشته د اس 300 توغندیو باندې برید د سمندري ځواکونو لخوا ترسره شوی او د برید پایلې هم لا هم ارزول کیږي. هغه همدار زیاته کړه روسیه ارغلګر د اوکراین پر شارونو د برید لپاره ال اس 300 توغندیو څخه کار اخلي، د استونګ ودانې ویچاړوي او ملکی خلک په نقشه کوي. بلخو د مسکو شاروال سرګي سوبیانین ویلي اوکراین نی بی پیلوټ الوتکو د روسي پلاسمینه په یو برید کې په نقشه کړي او زیاته کړي د چاوي دفاع سیستم یې لس بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي. د روسي دفاع وزارت هم په جلا جلا توګه ویلي دي چې د دوی د هوایی دفاع سیستم 15 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريد سيال د تر روشاند تخنیکی چارو په سمبلغت ساسي قرباني. نن په پروگرام کې په افغانستان کې په روسي او سیلابونو او د خلکو ته څومره مالی او ځاني سيانو نړولې خبره تر لرو. همدارنګه په دې به هم الله کار په هانو هغه کسان چې په سیلابونو کې زیان منشي او ورچه څنګه کولای شو لا سیلاب زپلو سره مرسته وکړو او په ټوله کې نړیوال ساس نو د طالبانو حکومت لا دغه سیلاب زپلو سره تر اوسه مرسته کړې او کنه. وروسته په پروګرام کې په خبرې وکړو خو لاغي مخ کې بور شو روسته او سیلابونو ته پاتم شو چې خلک د څومره مالی او ځاني زیانونه اړولي.
د سیشنبه د ورځې شدید اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ د تګ راتګ لارې هم بندې کړي دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټې سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه ښارګوټي اوسیدونکی ایوسلی وایي چې سیلابونه د ورور له دوکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بولدک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا له یو موټر ډیر کم پاتې دي. هم پرون مخام پورې وکړای شو چې اوازې 15 یا شپک کراچي لرګي ټول کړو او دوکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړه سوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکي نجیبې هم ازادي راډیو ته وویل
د منطقې ما کابل بسیار دچار سیلابای شدید بودو.
پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سخته یې زانو
نوو ژغورل. اخوا په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د تیرې شپې په سیلابونو کې چې د دې ولایت مرکز جلال آباد ځینې سیمې سختې ځپلې دي، یو ماشوم د مړینې او دوه کسانو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغه سیلابونو کې ګڼ دوکانونه او کورونه زیانمن شوي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. خو په اعلامیه کې د وختو زیانونو په اړه دقیق څه نه دي ویل شوي. په اعلامیه کې د ننګرهار د عام روغتیا د رئیس د قوله ویل سوي چې د تیرې شپې او روغتونو په جلال آباد ښار کې فاطمه الزهرا دولتي روغتون هم زیانمن کړی او اوس مهال د دغه روغتون روغتیايي خدمات په ټپه درېدلې دي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې شپې او روغتونو د دغه ښار ځینې واټونه بند کړل او د ګڼې ګوڼې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ کړل. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي شاهد الله ازادي راډیو ته وویل د دې ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
دلته ننګرهار ولایت مرکز ومنه کې بېګا سیلابونه باران شدید باران وغیره وروسته سیلابونه راغله. د سیلابونو چې ډېر کورونه زیانمن شوي دي، خلکو کورونه یې وړي دي، خلکو ته ډېر مالي زیانونه اړولي دي او مشکلات ډېر پیدا کړي دي خلکو ته.
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل
خلکو ته مالی زیانونه وراوختي. د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې له منځه تللي، چې شمېر یې 200 ته رسیږي. د خلکو کرنیز ځمکې هم له منځه تللي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د وروستیو سیلابونو د وختو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبې په ورځ د اګست په 21مه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو او سیلابونو د احتمالي راوتلو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه اونۍ هم د هیواد په 15 ولایتونو کې شدیدو اورښتونو او سیلابونو 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پایله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره دغو طبیعي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمېر زیات کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورښتونو یو ځل بیا خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اړولي وو. خو ولې په دغه موسم کې په افغانستان کې دغه ډول ورښتونه کیږي؟ وړاندې په پروګرامونو کې په بیلابیلو ورځو کې او په بیلابیلو پروګرامونو کې په دې مسایلو موږ خبرې کړې دي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون رامنځته شوی دی او دغه بارانونه هم کېدای شي یو علت د همدغه اقلیمي بدلون وي. خو نن پروګرام کې یو ځل بیا دا چې موږ څنګه کولای شو سره لدې چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې دره خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ولایتونو کې به ورښتونه وي، خو بیا هم کله چې ورښتونه وشي خلکو ته پکې زیان رسیږي او خلک سیمې نه پرېږدي. پر علتونو او دا چې خلک څنګه کولای شي د دغه خبرداري سره یو ځای ځانونه امن سیمو ته ورسي، خپلې سیمې پرېږدي او سره په ټوله کې څه اقدامات اړین دي چې خلک تر سره کړي تر څو دوی خوندي پاتې شي. په پروګرام کې سره د اقتصادي چارو پو بشیر دوتیال دی. دوتیال صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. وړاندې به نور میلمانه له بیلابیلو سیمو راوخلو. ننګرهار ته ورشو، هلته به یو سیلاب ځپلی چې ډېر زیان ورته رسېدلی، هغوی سره به هم خبرې وکړو. همدارنګه د افغانستان په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې به هم تم شو، له هغې ځای به هم اورېدونکي ولرو او له هغوی به هم د سیلابونو د زیانونو په اړه باندې پوښتنه وکړو. خو په پیل کې به دودیال صاحب ته ورشو. دودیال صاحب، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی.
خپل سلامونه او احترامات تاسو او د راډیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه کار ودان دودیال صاحب. دودیال صاحب، دغه وروستۍ خبرداری او نو دغه توانونه شي اوړي و تاسو خبري یاستی، علت څه بولي؟ اقلیمي بدلون ده که نه؟ دغه وخت کې داسې بارانونه کیږي؟
دواړه خبرې دي. اسې هم زموږ تاسو خلکو ته معلوم دي، خصوصا ننګرهار، کونړ، نورستان او بدخشان یو برخه دغه ساحه چې ده، دا د هند د موسمي بارانو او د دغو څپو تر تاثیر لاندې ده چې هر کال په دغه منطقه کې دغه موسم کې باران وري. دا د هند سمندر له لورې دا څپې راځي او دا باراني دي. اخواته پېښور او پاکستان د علاقې هم ټولې نیسي. نو زمونږ عوام خلک دې ته د پشکال بارانونه وایي، او دا خبره صحیح ده، دا تجربه شوې ده چې په دې وخت کې به بارانونه کېدل. اما مشکل دا ده چې دغه د بارانو شکل یو څه تغییر کړی ده، په شدت سره وري. معمولا د اقلیم تغییر یو د بارانو د وخت بدلېدل دي او د شکل بدلېدل دي. نو موږ ورته تیاری نه لرو، لازمه تیاری نه لرو، او دا بارانونه ډېر ورانی کی. نو دا څه وخت سیلاب باندې بدلېږي؟ د دې پنځه اقلیمونه دي. د باران تاثیر د سیلاب په شکل هغه وخت وي چې ځمکه یخ والی وي، کنګل شوي وي، یا مثلا خاوره نفوذ پذیره نه وي. او زمونږ متاسفانه ډېرې سیمې چې دي د خاورو نه لوڅې شوې دي، شین فرش نه لري، او دا هغه د نفوذ قابلیت یې له لاسه ورکړی ده. حتی زیات باران خو څه چې کم باران هم باعث دې ګرځي چې اوبه د ځمکې په مخ جریان پیدا کړي، یعنی جذب نه شي، لوڅه شوې ځمکه ده. بل دا ده چې موانع موجود نه وي، یعنی بندونه ورته نه وي جوړ شوي، مهار شوي نه وي، او دا تدابیر ورته نه وي نیول شوي، او بل نشیبونه. نو هغه زمونږ سیمې چې سیلاب وځپلې په ننګرهار کې او په کونړ کې، په دې کې دا معمولا نشیبدار ځمکې وي، او په دې کې کم باران هم باعث دې کړي چې اوبه جریان پیدا کړي. نو دغه لاملونه وو چې متاسفانه باعث دې سیلاب وشول، او دا سیلاب زمونږ هیوادوالو ته ډېر تاوانونه ورسولې. څو ځله مخکې هم چې دا سیلابونه راغلي وي، د سر زیان هم درلود، او دا ځلې کورونه ته اوبه تللي دي او مالي زیان لري. اما د دې لپاره تدابیر شته ده، د دې لپاره لارې چارې شته دي.
دودیال صاحب، دا اول ځل نه ده چې که په ننګرهار کې وي یا که په نور ولایتونو کې وي دا سیلونه راځي. لکه مخکې یو میاشت وړاندې په ننګرهار کې چې کله سیلونه راغلل، ډېر مالي تاوانونه یې واړول او ډېر ځاني تاوانونه یې هم خلکو ته واړول. خو بیا دا ځل چې اوس بیا سیل راغلی دی، خلکو ته یې مالي تاوانونه هم رسولي دي، که څه هم ځاني تاوانونه یو څه کم دي. خلک څه وکړي؟ او په دې برخه کې لکه حکومت په لنډمهاله توګه څه کولای شي؟ ځکه دا اوس بیا خبرداری ورکړل شوی ده چې په دې روانو ورځو کې به بیا په افغانستان کې په همدغه ولایتونو کې چوړان د بارانونه بیا به اورښتونه او سیلابونه به وي.
د دې لپاره معمولا د دې مودې تدابیر په کار دي. مثلا زمونږ باید دغه د ځمکې شین فرش چې و، دا باید بېرته راسیا کړو. موږ ځنګلونه درلودل، زمونږ ځمکې وړې بوټي ونې و غټ بوټي دا لرلې، او دې نه پرېښودل چې د باران شدت ډېر زیات نه شي په خاوره باندې، بلکې د باران شدت یې هم کم و. او د دې دغه ریښې دا باعث دې ګرځېده چې اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس دا ځمکې لوڅې شولې، زمونږ خلکو په ځنګلونو په سرځایونو باندې یرغل ور وړې، او دا د دې شکل ته تغییر ورکړي. بل دا ده چې موږ کولی شو هغه سیمې چې سیلاب راځي هغه پېژندل شوې سیمې دي، هغه خوړونه دي، هغه د غرو لمنو کې هغه ځایونه دي چې اوبه را جمع کېږي. موږ کولی شو هغه ته موانع او بندونه جوړ کړو. دغه بندونه یو نوه غرني تالابونه جوړوي. دا نه یوازې دا چې سیلاب مخه نیسي، بلکې د دې د اوبو نه موږ په آینده کې استفاده کولی شو، یعنې موږ ذخیره کولی شو. او دا زموږ خاورې نمونځي دا بل تدبیر ده او بل تدبیر دا هم ده چې زموږ خلک باید په دغسې ځایونو کې کور جوړ نه کړي چې ورته سیلابونه راځي موږ ګورو چې زیاتره ځایونو کې د خوړونو اړخ ته کورونه جوړ شوي دي او دا مالمداره خبره ده چې باران په وخت په دغسې کې اوبه راځي او دوی زیانمن کېږي دغه ټکه څه کې چیرې زموږ هیوادوال پام وکړي چې سیلابونه به بچ وي او د حکومت تدابیر خدا دي چې دوی باید داسې پروژې سر کار کړي چې دغه د سیلاب موسمي اورښتونو موسمي خوړونه د دې ته بندونه واچي او دا په دې چې ښه شکل راهنمایي کړي ولو که دغه بندونو کې اوبه ایسارې هم شي او بیا روانې هم اوسي نو دا سیلاب داسې راهنمایي کړي چې دا یو لوی سیند ته اوسي پرته د دې نه چې چا ته تاوان ورسوي یعنې اړخونه الکتریکي او د الکتروژور کې چې د اوبو جریان پکې بې ضرره تمام شي اما تر ټولو ښه تدبیر دغه ده چې موږ زموږ شنې ځنګلونه ونیولرو دا هغه نورې ګټې هم لري او د سیلاب مخه هم نیسي
مندنه کورودان دو دیال سب تاسته با روا گرزم پا نورو پختونه با روز سلا تاسی زوابونه ولرو لننگرهار سر لاهور جان شینوارای چه پا ننگرهار که مشهور هوتل لری دوی در تلیفون پکر خدی شینوارای سب تاسی مستدی مشه پروگرام تا بخیر اغلی تاسی رتاوی چه پا دقی روزتی و رختونه که کل ساسی دقی هوتل زیان بند شوی ده یو تروس همو څومره ستر لاسه کړی دا ساسې شاو خو نور خلک چې و هغه ته څومره زیان رسیدلې دی کړه ته وایس
سلامونه ټول ریډینګ کوته دا زړې رادیو مننه چې په دې کې ونیول دا چې 13 شپه تقریبا اتنیمه بجې نن راځي د لابات کې زیات وختونه لامل یو سیلاب راوته بلکې ډېر دن کې سیلابونه راوته د هغه وجه زمونږ ریسټورانټ تقریبا ډېر سامان را نوې موړه او مطلب د انداز ریسټورانټ ودانې هم ډېر هدارانه زیرمن شوي او بل یاد دې چې د ننګرهار کې هم داسې د افغان مینا مطلب ماما مینا تر څنګ داسې نورې ځمکې هم اوبه وړي دي هم یې کورونه وړي دي او مطلب هر څه مالي جانب نقصان خلک رسېدلی دی
دا خصاصي د هوټل ترڅنګ چې نور دکانداران دي نور کوم کسان دي د دوی هم ټول د دکانونو کم څه چې درلودل ټول زیانمن شوي دي ورسره
بالکل موږ رستورانت چې کوم مخامخ یو زمزم رستورانت دی هغه بالکل نیم لیدل دی رستورانت کې کوڅه فاطمه د زهرا شفاخانه ده هغه هم ډیر زیانمن شوي دا مخې ته یو ستور دی چې نو جوړ شوی هغه هم ډیر زیات تاوان شوی دی همدغه ته زیاتې برخې مطلب وبو مړي دي د ودانې باندې غوړېدلې دي زموږ رستورانت د تاسو مطلب خیمه او زموږ خبرې به وګورئ شي دې زیات سامان او قیمتي سامان را نوړل دي او بیګا تقریبا د څه وې چې هم په وګړو کې لا هم ورکته یو نشو کولای چې پیدا به زګدا سین ته دا بدلې دي نو کوم طرف ته راشو دا په تم تلل نه دي
شنو را سبدا د خوځمن د خار منز د تاسو د افغان مين یادونه وکړه افغان مين خو یو څه اغه سینت نږدې ده ساسې رستورانت څنګه ده کوم ځای کې ده خارمنس کې ده کنه د سینت نږدې ده چې دا دومره ډیرو بور باندې راغلي دي
زمونږ رستورانت چې کوم دی هغه مین روډ جلال آباد او د کابل په لار باندې کومندان لګ مخ کې جندرمال په لور دی دا فاطمه د زهرا شپخانه دا ونسه د جلال آباد او کابل روډ باندې پروت دی خو لکه مطلب سینت نه زه سینت لري دی خو ما دا ورختون وځي نه کوم ته لا راځي دا وهل
دا وبو ویالو کې نه زی کی چې دومره په کورونو او په دکانونو ورنوزي او په هوټلونو ورنوزي کنه دا وبو اندازې ډیره زیاته وي دا باران ډیر په شدت وي
دلته زمونږ په څنګه ډیر ځات خور دی زیاتره سیلابونه چیرې شي هغه په دې خور کې ځایږي او بدبختانه بیگانې افات یا باران شو هغه ډیر زیاتو او هغه مطلب دا خورم کنټرول نشي کېدای خور نمبر ووخته په کول باندې راووخته زمون دا رستورانت او مخامخ رستورانت او ترڅنګ نور زینه وه له او مطلب جنمن
وکړه طالبان حکومت چارواکي څوک درغلي و نړیوال سازمانونه څوک درغلي و د مرستې لپاره سروې لپاره کنه
یا ته دیګا تقریبا شروالې غمر غلي و غوي مطلب د مخم صفه کړو همکاري وړه سنت خلوت شي و غي منډوله او نور په ټول کې پنځه کسې څار و غم مطلب رګیس او نور ان شاء الله نړیوال لاو خدای تر اوسه پورې پته نه کی خو امید لرو چې بسمو شي هم کاری ومشي ان شاء
الله په ټول کې شنوار صاحب راته وایي دا سامان چې له تاسو نه بو وړې دي کم زیان چې مو د رستورانت رسیدلې سرجم څومره تاوان به تاسو ته وخته وي
مونږه قدرته وایم چې بلابل کلمو نن موقع ته تقریبا یو جنریټر اوغر جنریټر امریکایي جنریټر په 1.5 لاکھ ڈالر مې اخیستی و او غیر نه و دې درې سی پلانټ مې اخیستی و چې تقریبا 1.5 لاکھ ڈالر خو زه به تاسو بیر بل سامان کو خیمه واسي به خبر وکړي شي خو داسې وي چې دوه سره دوه لکه افغانو سامان رانه وړی دی او همداسې د ریسټورانټ ودانۍ هم ډېره حده زیانمنه شوې ده.
په دغه سیمه کې چې تاسو یاستئ چاته خو ځاني زیان نه ده اوښتی؟ څوک مړ شوي نه دي؟
یاره بالکل انشاءالله بالکل نه مړ شي. موږ تر اوسه پورې دا خبره لا نه ده اورېدلې او اوسه پورې صرف مالي تاوان اوښتی دی او ځاني تاوان لا نشته انشاءالله.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان شینواره صاحب چې راغلې د ننګرهار وضعیت را سره شریک کړو او د خپلې سیمې وضعیت را سره شریک کړو چې ستاسې په سیمه کې او په ځانګړې توګه تاسې ته د دغې سیلابونو له کبله څومره زیان اوښتی دی. کور دې ودان وروسته به له دودیال صاحب نه وپوښتو چې په ښارونو کې ولې دغه ډول زیانونه خلکو ته اوړي او څنګه یې مخنیوی کېدلی شي. ور به شو پکتیا ته له هغې ځای هم را سره زموږ یو بل میلمه همدا شېبه دا ټلیفون په کرخه دی. له دوی به وپوښتو چې د دوی په ولایت کې څومره خلکو ته زیان نه اوښتی دی. مختار الدین جلالزی راسره ده. جلالزی صاحب تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. له تاسې اورو چې ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه و، دغه اورښتونه چې د سې شنبې په ورځ پرون شپه شوي و، ستاسې په سیمه کې څومره تاوان اړولی دی؟ کنال ته د اورښتونو کچه کمه وه.
مننه کوم کور آباد دلام خوشاله را ژوندی اوسئ. ډېر مننه کوم چې ما ته مم په خپرونه کې بلنه راکړې ده او د خوست مشکلات او سیلاب ځپلو باندې ما سره خبرې کوي. ډېره مننه. رښتیا خبره ده چې د خوست ولایت هم چې ده په دې وخت کې په دې موسم کې ډېر باراني موسم لري او د خوست چار اطراف کې دي دا ټول غرونه دي اند سټو کانډونه نیولې تر جنوب او شمال ټول اطراف کې غرونه موقعیت لري. نو دې طرف د اوبه ټوله چې ده سیلاب څومره اوبه چې دا په خوست راځي د خوست تقریبا اکثره ځای کې سیلابونه راوتلي وو. ډېرو سیلابونو د خلکو په زرهاو جرابه منځکه هغه زراعتي منځکې وړې دي، خلکو ته ډېر تلفات رسولې دي. البته ځاني تلفات خو انشاءالله تر دې مهاله نه دي معلوم شوی، خو د مالی تلفاتو په ارتباط هم مالی تلفات هم رسېدلي دي او د خلکو زراعتي منځکې وړې دي، حتی کې باغونه وړې دي. ځکه تقریبا د سې شنبې ورځ خو نه بلکې تقریبا د ایوام یاشکیږي یا دینه هم زیاتو چې دلته باراني موسم ده. ایوانه بلارز ډېر شدید باران کیږي. یو څه موده مخته دلته یو ډېر شدید طوفان تیر شول. د هغې طوفان په اساس را د خوست په بازو ولسوالۍ باندې هغې له وجې نه هم خلکو ته ډېر مالي تلفات ورسل. د خلکو اکثره شمسیګانې ماتې شولې، د خلکو د شپېتو اویاو کلو توتان ونې چپه شول، دیوالونه یې چپه کړل او ډېر مالي تلفات یې لرل. خو د لیله الخم چې ځاني تلفات نه لرل. نو رښتیا کې ساده ده چې د اوسني بارانونه یا دې نه مخته بارانونه چې وو د خوست د خلکو د ولسونو لپاره هم ډېر زیانونه اړولې دي او په زرهاو جرابه منځکه ډېر زراعتي منځکې راول دي. هغه کورونه چې هغه نیمپاخه و خامه و هغوی ته هم زیان رسېدله ده. خو تر اوسه پورې د انساني تلفاتو په ارتباط داسې خاص معلومات نشته.
او کدام راته وایي جلال زی صاحب، دا تاوانونه د پرله پسې لکه یوازې په خوست پکتیا او پکتیکا کې نه، د افغانستان په ټولو سیمو کې اوس خلکو ته رسېږي. تاسې په خوست کې یا دغه خلکو په خوست کې داسې څه تدابیر نیولي دي چې وکولی شي پر بنسټ یا خپل ځمکې وساتي یا خپل کورونه یا حداقل دوی ته هغه تاوان چې رسېږي د هغې یو څه مخنیوی وکړي؟ خلکو داسې تدابیرو باندې فکر کړی؟
نو ډېره مننه. رښتیا خبره دا ده چې دلته په خوست کې خو د ولسونو په کچه هر چا یو تر وحده پورې د خپل منځکې د خپل ځای نه د هغې تدابیر نیولې وي، دیوال ورته کړی وي، استنادي و دیوال نه. او یو څه اندازه په تېر جمهوریت په مهال کې بعضو مناطقو ته استنادي دیوالونه جوړ شوي دي د هغې د منځکو د تلفات کولو، د منځکو د وړلو، د هغې د لمانځه وړلو، د زیان رسولو یو څه مخنیوی کړی ده. خو دا دومره شدید بارانونه وي، دومره شدید سیلابونه وي چې د هغې مخنیوال د ولس په کچه د ولسونو طرفه د خلکو په اساس ډېر مشکل کار ده. ځکه که زه درته ووایم چې د سټو کنډونه نیولې ان تر د بل طرف ته د مقبلو په طرف کې د جینخیلو طرف نه دغه څومره اوبه چې ده دغې حدود نه دا ټول د خوستو په د خوستو ولایت باندې راځي او خوړونه چې دي خوړونه مستنګ شوي دي، سیلابونه خلکو تنګ کړي دي. نو دغه سبب د دې جوړېږي چې د خلکو ځمکه یوسي نو د ولس په کچا د خلکو په کچا دوی خو د خپل تر وس مطابق خپل تدابیر نیولی دي د اوسا د سیلابونو مخه نیول ده خو دا ډېر شدید او ډېر واسع سیلابونه وي نو دې پولیسي کچه دې نیول ډېر مشکل وي
بیا د دغه توانون نوروسه چا ولس تر رسیږي حکومت سمرسته کوي نړیوال سازمانونه سمرسته کوي راضي ناراضي سروي کوي نه کوي
نو خبره خدا غسه دا چې امارت خو در خپل کچی پوری تر خپل واسه پوری څومره چې چاته زیان ورسیږي دوی زی سروي کوي ګوري دا یو څو وخت مخته چې طوفان تیر شولو په هغه کې هم د حوادثو د مبارزې ریاست بعضی کارمندان په سیمو کې ګرځدلی وو هغه د تلفات یا د شکړی وو خو په دغه شکل کې چې مثال یا نړیوال سازمانونه راغلي وي یا مؤسسات راغلي وي هغوی تر اوسه نه دي راغلي او د هیچ اسره پیدا سا کوم کومک نه ده شوه نو داسې خاص ځانګړی کومک چې معلوم کومک وي هغه د خلکو سره نه ده شوه
او په ټوله کې دغه اقدامات مخکې د دیال صاحب یادونه وکړه چې په حکومتي لحاظ باندې د حکومت باید بندونه جوړ کړي یا داسې یو ځان داسې استنادي دیوالونه جوړ کړي چې هغه د باران په وړاندې یا د سیلابونو په وړاندې مقاوم اوسي او دغه مالي او ځاني تلفاتو مخنیوي وکړي. ستاسې په سیمه کې داسې کوم اوږدمهاله پلان حکومت عملي کړی که نه؟
نو اوس خو رښتیا خبره دا ده چې موږ څومره جلساتو کوو چې د امارت د مسؤلینو سره ناست یو دوی سره کېږیدل یو په غونډو کې په ولسوالیو کې حتی که د ولایت په کچه دا مشکلات ټوله دوی ته خیالي شوي دي او دوی هم دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې موږ تر خپل وسې پورې د تر خپلو اقتصادي امکاناتو پورې د دغو مشکلو دپاره پلان لرو استنادي دیوالونو جوړولو دپاره مثال د سیلاب ځپلو سره د مرستو کولو دپاره او نور د غریبانو سره هم فرض کا هغه تلفات چې د بارانونو او طوفانونو په ذریعه رسیږي هغې دپاره موږ دا پلان لرو خو تر اوسه په دې سا کې دغسې څرګند څه نشته فلحال نو ممکن پاینده کې دوی دې لپاره پلان ولري خو دوی خبر هم دا چې اوس مثال موږ ډېر په اوله مقدماتي مرحله کې یو ان شاء الله دې ټولو خبرو لپاره به ترتیب نیول کېږي او په بعضو ځایو کې کم کارم شوه ده چې څومره امکانات وي خو داسې په اجتماعي شکل د ټول خوست په کچه په دې باره کې اوس پرې داسې خاص څه نه دي شوي.
مننه کوروان ژوندۍ اوسي د خوست ولایت قومي مشر جلال زای صاحب سره و چې د خوست د اوسیدونکو د ستونزو په اړه باندې و چې روستي او رښتونه او سیلابونه په دې ولایت کې څومره خلکو ته زیان رسولی دی سره خبرې وکړې. کور دی ودان ژوندۍ اوسي چې پروګرام ته راغلی او خبرې در سره وکړې. مخکې له دې چې زابلي صاحب ته ورشو چې د هم سره په کرخه دی دودیال صاحب ته ورځم دغه یو پوښتنه کړه ته ځواب لري. دودیال صاحب دغه برخه کې چې د سیلابونو او د توپانونو په مخنیوي کې امولسته کولای شي کراته ډیر وای که حکومت وګدمهاله پروژې پلی نه کړی. زه به یو لن مثال درکړم. زه چې کله ماشوم وم په کومه سیمه کې لویدلم تقریبا واته کله موږ حکومت ته پته مو چې هغه کوڅه موږ ته سیمه ټکې ځکه چې باران به وشو ډېرې خټې به وي. بیا زه په هماغه کوڅه کې رالوی شوم خو هغه کوڅه حکومت سمټ نه کړه. بالاخره د خلکو هغه د سیمې خلکو زموږ ګاونډیانو ټولې پیسې واچولې هغه کوڅه موږ خپله سمټ کړه جوړم کړه. بیا له هغې نه وروسته موږ دغه د خټو له غمه بېغمه شو لږ به پاک کور ته راتللو. عام ولس خپله څه کولی شي؟ اوس خو سیل ده او ورخ ده او سختیانې دي په خلکو باندې. حکومت چې هغه اوږدمهاله پروژې پلي کوي هغه وخت اخلي او که پلان ونه لري هغه خپل جنجال ده. خو خپله عام ولس څه کولی شي؟
ولنه بالکل دا د شو چې دا تیر حکومت ولسی شوراګان جوړ کړل په محلاتو کې دا یو ډیر ښه کار و. دغه شوراګانو دا صلاحیت او واک درلوده چې پروپوزلونه جوړ کړي نړیوالو مؤسساتو ته او حکومت ته. کله چې اسلامي امارات راغی دوی هم داسې دغه د شوراګانو نوم ته ښه ښکاره نه شو. دوی فکر کاوه چې دا د خارجیانو سره بس پروژهیي مسله ده. دوی بیا دغه د سیمې ملکان او وټاکل مشران وټاکل. نو په هر سیمې کې دغه مشران شته دي. هغه شوراګانې هم تقریبا په هغه ماهیت او په هغه شکل به کار نه کوي ولې موجود دي. دوی ډېر مهم رول لري. دا یوازې د سیلابو مثلا نه ده. دلته ډېر اجتماعي مسایل دي، ډېرې طبیعي پیښې دي، ډېر اقتصادي مسایل دي، لوی تدابیر واړه تدابیر دي چې باید دوی پرې باندې فکر وکړي او حکومت سره په شریکه کښېني. د شوراګانو رول ډیر زیات ده. په خو هم په افغانستان کې ډیر مخکې هم دا سپینګیرو د مشرانو خپل غږ حکومت ته رسو او دا بعضې غوښتنې د حکومت نه کولې. دوی کولی شي چې هغه محلاتو کې چې امکان دیدی وي چې بندونه جوړ شي. خلک خورا ملامت نه دیدی چې یو منطقه کې دیدی صرف د خپل کور او د خپل پټي شاوخوا ګوري، نور معلومات نه لري. اما حکومتي ادارې مکلفې دي چې ډېر وړاندې وګوري هغو ځایونو نه چې د شدیدو بارانو په وخت کې سیلاب پیل کړي، هغه حتماً د غرونو لوړې سیمې دي او د هغې نه تر دغو کورونو تر دې آباد ځمکې پورې ډېره فاصله وي. په دغه فاصلو کې د هغه ډېرو ډېرو ځایونو کې سره نږدې ده او تیږه هم هلته ښه پریمانه ده. وخت چې د موانعو د جوړولو دپاره تیږه موجوده وي، بشري نیرو همدغه د کلي خلک ورسره کار کوي، سهم اخلي، فرصت ورته وي، یعنی د دغه د بارانو د موسم نه غیر په دا نور وخت کې دا ټول امکانات موجود دي. فرصت شته، بشري نیرو شته، د جوړولو دپاره خام مواد تیږه دا شته دي، نو چې لاس په کار شي. یو ځاینه څو څو ځاینه کې د په همدغه خوړونو کې چون دا نشیبداره دي، دغه د پکتیا نه چې ورو وږي ده هم وویل چې نشیبداره دي، غرونه دي، لمنې دي، او دا جلابان چې وښوده ده هم وویل چې دا خوړ د هر کار په دیږي اوبه راځي. نو دا خو دوی ته معلوم دي، تدابیر بالکل نیول کېږي. اما دغه زمونږ اورېدونکو هر یو دا چې خبرې وکړلې د کومکونو، تاسو فکر وکړئ چې د یو چا هوټل اوبه ویوړ او حکومت بېرته هغوره پیسې ورکړي، دا یې چاره نه ده. ځکه چې دغه پیسې دغه سامان چې شو بیا دوی تاوان واخیست، دا د دې ټول ملک تاوان شو، دوه تاوانه شولې. یو خو سامان لاړو دا ځای شو، دا یو تاوان. بل دا د حکومت یوې ادارې چې دې قیمت ورکړ، دا یې بل. نو تاوان سراسر تاوان ده، که خیمې ورکړي، که ځای ورکړي، بلته کور ورته جوړ کړي، بلته هوټل ورته جوړ کړي، تاوان پیښ. دا مهمه نه ده چې حکومت موږ مجبور کړو چې هغه اوس د دې تاوان راکړه، نه، دا لاره نه ده. بلکې د دې نه لږ تر وسې پراخه تدابیر چې فوق العاده امکانات شته دي. دغه نشیبدارو ځایونو کې چې دغه خوړونه معلوم دي، ټوله منطقه ټول خلک پوهېږي چې په دغه ځای کې دغه خوړو اوبه راځي په بارانو کې. ما بیا هم هلته دوی ته کورونه جوړ کړي دي او هلته ورته تدابیر نه نیسي. دوی پوهېږي چې دغه ځای کې پخوا ځنګلونه وو، ونوي، او دغه ونو او ځنګلونه او د دې ریښې او دغه خاوره نفوذ پذیره وه. دا د دې باعث ګرځېده چې د باران شدت کم شي او اوبه جذب شي، او سیلاب که راځي هم ډېر کم سیلاب راشي، شدت یې دومره نه وي. او دوی دغو ځایونو ځنګلونه له منځه وړي دي، هغه بوټي یې له منځه وړي دي. نو خو موږ باید دوباره دغه تدابیر ورته بیداره شو. په ظرف د درېو کلونو کې دا هر څه نیول کېږي. موږ په دغه پکتیا کې د خوګڼې خواته په ننګرهار کې دي کې شاهدان یو چې خپل ولسونه فاسدلي دي، د اوبو بندونه جوړ کړي دي. دا یو ډېر ښه کار ده. دغه بندونه که لږ واړه وي، که متوسط وي او که لوی وي، په لوړو ارتفاعاتو کې وي، که په ټیټو ځایونو کې، ډېر یو مؤثر اقدام ده. او موږ لا پخوا مخکې دی نه چې دغه بارانونه پیش شي او دا اقلیمي بدلون راشي، دائم موږ په دغو محلاتو کې د ځنګلونو د ساتنه خبره هم کړې ده، د بندونو د غرنیو تالابونو خبره هم کړې ده، اما هیڅ ورته پام نه ده کړی. اوس چې دغسې پیښو سره مخامخ شي، بیا زموږ خلک همدا وایي چې ادارې دې راشي، حکومتونه دې راشي، موږ ته د تاوان راکړي. تاوان اوس خو دوه چنده شو، ستا تاوان به درکړي، خو دا کوم ځای نه کېږي؟ دا خو بیا دغه دولت د بودیجې نه کېږي. نو په تاوان پسې مه ګرځئ، تاوان مه اخله، تاوان چانه مه غواړې، خپله متحد شه. دغه د سیمې مشران دې طرحې جوړې کړي، د پروپوزل د پیشنهاد په شکل دې حکومت سره دې کښېني، او دغه د تاوان پیسې دې په دغه باندې ولګي، دا ډېر ارزانه تمامېږي او دوی به مري دي سیلاب نه بچ شي.
مدنه کورودان، زدران صاحب هم راسره شته دی، خو زدران صاحب تاسې په تمه پاتې شو چې زبلی صاحب مو وختي راخیستی دی، ډېر په تمه پاتې شو. زبلی صاحب ستړی مو شي، پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسې اورو چې ستاسې په سیمه کې څه وضعیت و.
ډېر زیاته مننه کوم خورجانې، سلام تاسو ته، دودیا سال ته، بل میلمه ته، اورېدونکو ته، نبی الله زبلی د زبل لرغنداب خبرې کوم.
مدنه ستړی مو شي زبلی صاحب، اورو ستاسې د سیمې حال څنګه د وضعیت هلته.
ډېره مننه کوم. له بده مرغه دا چې تېره یکشنبه ماسپین مهال په ارغنداب ولسوالۍ کې سخت ورښت کېږي، ورسره سم دم سخت سیلاب سره ارغندابې ولس مخامخ کېږي. دا ځلی
بلې
ځمکې مشکلات ځکه زیات وو کله چې مثلا په سیمه کې په کلی کې باران شروع کیږي له هغو هغه اوبه چې د کورونو پر سر دي له غرونو را بهیږي سیند ته رسیږي، ورسره سم دم د سیند له سرچینې نه سخت سیلاب را رسیږي. نو کله چې هغه سیلاب هم را رسیږي او دغه د کلي اوبه هم ورجمع کیږي، دغه د کلي د غرونو اوبه سیمانده ته رسیږي، د مانده خوله شګې ډبرې ډکوي او مانده ډم خوري لوړې لوړ طرف ته. نو مانده چې کله ډم خوري طبعا معلومه ده چې هغه بیا شاوخوا په کلو کې مخه نیسي، په کلو کې مخه پیدا کوي، په سیمو کې په باغونو کې په کښتونو کې مخه پیدا کوي. تلفات ډېر بی حده او بې اندازې ډېر و. نو په ټوله کې د ارغاب کې شاوخوا ډیری کلي پر ډیری کومو پر ځینو سیمو باران لاړی، پر ځینو سیمو نه وی، هلته چې باران کیږي په ټوله کې ځاني مالی همداشان زیانونه زیات ول. نو تر دې دمه متاسفانه اسلامي امارت او هغه موسسو هم څه غوږ نه ده پرېګرولی، نه دي راغلي، نه څه سروې کړي ده، نه د خلکو سره کومک کړی ده، که څه هم د هغوی ډېر زیات دا مهال چې هلته د بادامو سیزن ده، باغونه دي، د کښتونو سیزن ده، کښتونه یې هم ټول له منځه یووړل.
زبلای صاحب، خبرې مو د دودیال صاحب واورېدل. شام مولسم کولای شي په دې برخه کې ډېر اقدامات وکړي او د دغه ډول سیلابونو چې د خلکو ځمکې خرابوي، خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي، مخه ونیسي. په ارغنداب کې هم ولس څه کړي دي؟ تاسو خو هلته غټ سیند لرئ، د خلکو څه کړي دي؟
دودیال صاحب په دې اړه ډېرې ښه توصیې ورکړي، بیا ورنه یوه پوښتنه هم لرمه. نو په ټوله کې کله چې مثلا سیلاب راځي، که یو سیمه ډېره خطرناکه وي، هغه کلیوال هغه د سیمې خلک باید هغه سیمې ته حاضري ورکړي. همداسې ولوم زموږ په ځای کې چې کوم ځای زیات سیلاب راتلی، زیاتې اوبه راتلې، کومې کورنۍ چې په خطر کې وي، هلته یو بل سره کومک وکړي. که څه هم د سیلاب زور د عام ولس زور پوره کول لاینسه، یعنی ډیر زیات خطرناک دی، خو بیا هم ولس کولای شي ک دورځي ډیر زیات کومه کولای شي. دغه تیر سیلاب سي زموش په سیمه کې رالې دوه ورځې مخکې، دا ک چیرته د شپې مهال وای تلفات کې یو په 50 اضافه وو، کولنی کمرغه دورځي وو، یو بل ملګری سره کومک شو ترڅو هغه وګړي وژغوري، که څه هم نورمالي زیان ډیر وو. او له دودیال صاحب نه هم پوښتنه لرم، هینه د زماږه غول ری تاسو
او رو مهرباني.
بله دودیال صاحب، دا چې اوس موږ تاسو شاهدان یو په افغانستان کې خو اقلیمي بدلون یعنی په پراخه پیمانه ډېر زیات بدلون کړی ده، نه پېژنم په نور نړۍ کې ده کنه، دا چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون راغلی ده، نو تر څنګ یې سیلابونو سره افغان ولس ډېر زیات مخامخ ده. آیا په کار نه ده چې اسلامي امارت یا همداشان قومي مشران په هر سیمه کې په هر ځای کې له سره سروې وکړي، که چیرته هغه کورونه په خطر کې وار له مخې له هغه ځای کډه کې؟ اسلامي امارت ته په کار نه ده چې بل ځای کلي ورته ورغوي، دا چې بل ځای خو کور جوړیږي، خو ولې د کورنۍ غړي چې مرګ اخي، سیلاب اخي، هغه بیا نه راځي؟
زبلای صاحب په بخښنه سره زه به دا پوښتنه د دودیال صاحب نه وکړم، خو تاسو راته وایئ دا ستاسې په سیمه کې چې کم سیند تیر شوی دی، په خوړونو کې خو خلک کورونه نه دي جوړ کړي، یاسین ته نږدې خو خلک کرنیز ځمکې نه لري.
که چیرته نه وای بیا به نو تلفات نه و. یو خوا هغه سیلاب ډېر کوي، بل خوا متاسفانه دا وخت یعنی زموږ په ځای کې یو متل پاتې شوی ده، وایي ځمکې ډېرې زیاتې خوږې دي. نو ځمکې چې خوږې دي دا وخت حاصل لرونکي دي، انځر بادام ډېر زیات حاصل ورکوي. که چیرته چې هم یو ځای یو 15 ځمکه جوړیږي، هغه که د سیند په غاړه یې، که د غره په لمن کې یې، که د سیلې پر غاړه یې، که هر ځای یې، هلته یې جوړې کړې دي، تر څنګ کور هم ورته جوړ کړی دی. په ټوله کې ولس خو په دې بخښ کې ملامت ده، ولې خو دا کورونه تقریبا وخت له مخکې جوړ شوي دي، اقلیمي بدلون نه تقریبا مخکې جوړ شوي دي. څوک له مخکې موږ تاسو د داسو سیلابونو شاهدان نه وو، د داسې مرګ ژوبلي مشکلاتو شاهدان نه وو، خو دا کورونه مخکې جوړ شوي دي. اوس تر یو حده خلک هغه خپل ځمکو ته خپلو کورونو ته بدلون ورکړی دی، څه محفوظ ده جوړوي خب شوي دي.
مننه کورودان زبلای صاحب، حتمان ستاسو پوښتنه به له دودیال صاحب نه وکړم. صدران صاحب، تاسو له خوست نه ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې ستاسو په سپیرې ولسوالۍ کې دغه وروستي ورښتونو سیلابونو څه زیان رسولی خلکو ته، او خپل عام ولس په دې برخه کې څه کړي دي؟
سلامت اوسئ خورجانې تاسو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته چې زما غږ اوري سلامونه احترامات وړاندې کوم. د تاسو د پوښتنې په اړوند باید ووایم چې د سپیری ولسوالۍ او داسې یو څو نورې ولسوالۍ معمولا دا غرمیشتې منطقه ده او اوسېدونکي یې په غرونو درو کې ژوند کوي. دلته سږ کال چې د مشکال کال په نامه یادیږي
خوست ولایت د سپیری ولسوالی تاسو ته به معلومه ای چې به معلومات کړی چې غرمشتي سیمه ده او هر غرمشتي سیمه معمولا زمکه د خوړونو په غاړه وي او داسې هوارې دښتې چې د نورو ولایتونو په سیر لکه زابل چې ګوري یا هلمند چې ګوري داسې زمکه نه لري. دلته ورښتونه په سپیری ولسوالۍ کې شروع دي او دلته سیلابونه راغلي دي، سیلابونه راځي. له یوه طرفه یې دغه موجودو فصلونو ته هغه ځمکه یو پټی چې څوک لري هغوی ته یو څه زیان اړولی او له بله طرفه سیلابونو چون د خوړونو په غاړه قرار لري پخوا یې هم ډېر توان ورته اړولی و چې تر اوسه پورې لا نه دي رغول شوي او اوس هم زیاته اندازه توان یې ورته اړولی دی چې خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي. تاسو پوهیږئ چې د غرمشتو سیمو خلک د اقتصادي ژوند یې معمولا په زراعت او مالداری پورې تعلق لري، نو دغه دواړه طرفونه زموږ د ولسوالۍ او زموږ د ولسوالۍ په شان نور ولسوالۍ خلک هم د دغه ناخیرینو پر لپسې بارانونو او سیلابونو له لاسه متضرر شوي دي. راغلو په دې حیثیت کې چې موږ د سیلابونو په حیثیت کې خلک څه کولای شي. دلته د لوی پکتیا په کچه باندې یا د افغانستان د نورو برخو به هم همداسې چې خلک دغه غیر میوادار یعنی هغه ونې چې میوه نه لري هغه ونې را قطع کوي، غوڅوي یې، بیا نو غټې غټې تیږې په دغې خوړ کې را باسي یا یې په موټرو کې را وړي او یا ځای په ځای کې موجودې وي، نو یو څه چپره یا غاښه یې ورته وایي. مونږ په اصطلاح باندې غاښه یې ورته وایو، هغه غاښه یو دغه مځکه مخ ته چې د سیلاب ته معنی شي او نور مځکه تخریب نه کړي، نو هغه غاښه یې ورته جوړ کړی دي. خو بیا هم چون په دې وروستیو کې تاسو د دې خبرې شاهد یاستئ چې اقلیمي حالات ډېر خراب شوي دي، غربیانو خپل اقتصاد ته زور ورکړی دی او د دوی د لاسه سیلابونو، ناوخته بارانونو، بې وخته بارانونو زمونږ د ځمکو تخریب او د فصلونو خرابۍ ته زور ورکړی دی. نو په دې اساس باندې دلته یو څه ستونزې رامنځته کړي دي چې تر یو زیاته اندازې پورې
تخدونو یادونه مو وکړه او غاخه مو یادونه وکړه. یو ډول بند جوړول دي چې هغه د اوبو مخې ته تاسو جوړوي لکه استنادي دیوالونه غونډې شي بیا ونه شي کولای د کرنیزو ځمکو ته راشي، کورون طرف ته راشي، هم داسې ده.
بالکل دغه استرادی دیوال ته ورته والی نه لري، خو تر یو اندازې پورې تقریبا د یو دوه درې مترو یا تر څلورو هغه تر یو چا تر وس پورې خبره ده چې یو درې څلور متره پلنوالی ولري او یو درې څلور متره اوږدوالی ولري یا پنځه متره. همداسې یو د موانع په شکل باندې خاص یو جوړښت لري، هغه خلک خپله تجربه لري د غاښې په جوړولو کې. دا د ونو خاخونه چې هغه شنه وي، پاڼې ورپوري، هغه ورلاندې کی او د پاسه مثلا یو قسم موږ موګي ورته وایو چې د سیخانو په شان په دې هغه کې په دې د ونو په منځونو کې تیریږي، بیا ور باندې تیږې اچوي چې د اضافه تخریب مخه ونیسي. یعنی دغه د اسنادي دیوال په شکل نه بلکې د یو موانع په شکل باندې د سیلاب په مخ کې دغه غاښه جوړیږي تر څو نوره تخریبات ونه رسوي.
مننه کور ودان زدران صاحب ژوندی اوسي چې د خپل سیمې او د چې تاسو په دې برخه کې آلته یو نوښت کړی دی کار کوي. هیله ده چې کم کسان چې په خپل سیمو کې له داسې ستونزو سره مخامخ دي، زدران صاحب چې کومه تجربه یاده کړه دوی هم په خپل سیمو کې پلی کړي. کور دې ودان ژوندی اوسي زدران صاحب. دودیال صاحب که تاسو ته راشم، د زابل صاحب پوښتنه دا وه چې په دې برخه کې دا اوس چې اقلیمي بدلون راغلی دی او سیلابونو افغانانو ته زیان رسولی، او اسلامي امارات هم د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې که چېرته اوږد مهاله دغه ونه لري، تاثیرات به نور په دې خلکو باندې څه وي؟ زه فکر کوم چې پوښتنه همدا وه که ما غلطه نه وي اخیستي.
بالکل پوښتنه وکړل وای دغه اقلیمي بدلون یوازې افغانستان کې دکه ټوله نړۍ کې د دې مسله غوښتې ده. اقلیمي بدلون په ټوله نړۍ کې راپېښ شوی ده. نړیواله تودوخه تاورې او سخت په دغه تیرو اویا کلونو کې یا اووه شپېته اته شپېته کلونو کې شپږ درجې تاورې او سط اوچته شوې ده په ټوله نړۍ، او دغسې هم د سمندرونو د اوبو سطح جګه شوې ده، او قطب شمال کې دغه کنګلونه چې دي لوی لوی کنګلونه دا مخ په ویلیدو دي. نو دې نه معلومیږي چې د وچې او سمندر او قطب شمال نه نیولې تر قطب جنوب په دې ټولو کې دا تغیرات راځي، اما خلک ورته تدابیر لري. زیاتره هېوادونه دومره متضرر شوی نه دي. اروپا شنه ده، ټوله سراسر شنه ده، دا دومره زیاته نه ده متضرر شوی، او خپل صنعت او خپل اقتصادي فعالیتونه هم تر یو اندازې پورې کنټرول کړلې، او دغه د گلخانه ای گازونو اندازه کم کرده دوی ورطه تدابیر لری. اما این میت تحقیقات خیلی چه ده بشریت ده اقتصادی فعالیتونه چه زدران صاحبه مویره ده دیر افراطی صنعتی فعالیتونه باعث دیده شده چه دیتا پا علمی اصطلاح فوت پرنتوی، یعنی د پخې پل. د پخې پل د صنعتي هیوادونو ډېر زیات ده، اما غریب هیوادونه او غیر صنعتي هیوادونه لکه افغانستان د پخې پل ناچیزه ده، ډېر کم تاثیر لري په اقلیمي بدلون کې، خو ضرر بیا دوی ته ډېر زیات ده. هغه هیوادونه چې په اقلیمي بدلون کې رول او نقش کم ده هم زیات ضرر ویني لکه افغانستان. خو افغانستان کولی شي دې نه ځان بچ کړي، نور مسایل به یوې خواته پرېږدو، خو تا نه دا د سیلاب خبره وکړو. دوی هر یو چې دغه محل نه وغږېده دوی دا ویری چې دغه ځای کې سیلاب ده او دغه ځای کې اوبه راځي، خو نو دا خو خلکو ته معلوم ده دا ځای. او د سیلاب جریان چې ده نهایت شل دقیقه پنځه ویشت دقیقې، کله چې باران وشي بیا شل پنځه ویشت دقیقې دغه اوبه دغه محل نه تېر شي. ګوري ډېرې زیاتې اوبه نه دي، دا د سیند نه ده چې شپه ورځ بهېږي، دا کم وخت کې تېرېږي. دې ته که په هغه برابره ځایونو کې لکه دغه زموږ ورور چې هغه محلي بندونه وویلې، دغه محلي بندونه د خلکو د خواري زحمتونه ما هم لیدلي دي، خو هغه ډېر کمه ارتفاع او موقتي دي. که دغه اساسي شکل باندې څو ځایونو کې جوړ شي، دغه د شلو دقیقو یا پنځه ویشت دقیقو یا د نیم ساعت د اوبو جریان فوق العاده ډېر ښه کنټرولېدلی شي. او خلک یوازې دا شکایت لري چې زموږ مال وې وړه او موږ یې متضرر کړو. د سیلاب لوی تاوان دا ده چې خاورې مینځي، په ټنونو خاوره د ځان سره وړي، دا ډېر لوی تخریب ده. تاسو فکر وکړئ د یو سانتي متر مربع په اندازه خاوره، یعنی د خپل نوک ته وګورئ، دغه د نوک په اندازه خاوره په اووه سوه کلونو کې جوړیږي. نو په هغه صورت کې چې باران منګه نه په ټنونو خاوره وړي، دومره خاوره به بیا منګه له کومه کړو؟ دا خاوره بیا هیڅکله نشي جوړېدلی، دا چې تر وړه وی وړه ده. او دا خاوره بیا دا شګې بیا بعضې ځایونو کې داسې ځای کې تانشین چې داسې ځای کې کښېني چې هغه بله ورځ بیا د اوبو مخه ټپ کوي او هغه ځمکه هم د استفادې نه وباسي. نو تاسو موږ چې ګورو، ما دا قندهار ولایت کې نیولې تر قندوز او ننګرهار او دا ټول مې لیدلي، خلک چې یو دوه پټۍ لري بیا د پټۍ خوا کې قلا جوړه کړي، بله ورځ بیا ورسره جومات جوړ کړي، بله ورځ بیا ورسره یو دوکان وباسي جوړ کړي، بس په دې سره دا شنه پټي ټول له منځه لاړلې. او دغه ساحه چې ده دا د کور دپاره مناسبه نه ده، دا ځمکې نرمې دي، نوجنې دي، نم لري، حشرات لري. دغه کورونه لږ بر جوړ کړئ، تاسو ښه ګورئ چې د زراعتي ځمکې نه یو 200 متره هاخوا ته د غره لمنه ده. زموږ د افغانستان جوړښت دغه څه ده چې د زراعتي ځمکو خوا کې حتما د غره لمنه شته ده، خو زموږ خلک لګټي نیولې دي، لارې نشته دي، سړکونه نه دي غزول شوي، وسایل نشته دي. نو د کار د اسانۍ لپاره همدغه پټۍ کې درې کونجه پټۍ لري، درې کونجه کور جوړ کړی ده، که داسې کوږ وږ پوله یي بیا دیوال هم دغسې کوږ وږ جوړ کړی ده. کورونه غیر منظم یو بل سره نښتي او زراعتي ځمکې پرې باندې له منځه وړي دي. نو که چیرې حکومت ښه پالیسي ولري دغه د غرو لمنې کې برق هم هغلته ویسي، اوبه هم هغه ځای کې برابرې کړي، سړک تیر کړي، او دا سړکونه بیا فرعي سړکونه د زراعتي ځمکو خوا ورته راولي چې خلک د ورځې په دغه لارو باندې راشي کار وکړي، او مازدیګر بېرته په دغه لارو باندې وخیژي هماغه د غرو لمنې ته. د غره لمنې کې کور ډېر کرک وي، او حشرات هم نه لري، نام هم نه لري، هوادار هم وي، اما زموږ خلک په دې شي نه پوهېدلې. وایخېستلې زراعتي ځمکې کورونه کړل، او کورو سره بیا د اوبو هم په دې ترتیب سره. نو دا خو سراسر بې خبري ده د خلکو، او حکومت ناتواني ده. اوسنی حکومت نه، دا دومره کلونه که زموږ حکومتونو پرمختیایي او اساسي پروژې نه دي تطبیق کړي، خصوصا په ولایاتو کې. راځئ داسې یو کار وکړو، او دغه د اقلیم د بدلون پوښتنه یې وکړه، نو زه به هلمندي ورور ته ووایم چې یو اته میاشتې مخکې یو کنفرانس تیار شو، نړیوال کنفرانس د اقلیم په هکړه، او هغلته په میلیونونه ډالر بودیجه تصویب کړله د هغو هېوادو دپاره چې د دې اقلیم نه زیانمن شوي دي. په دې کې افغانستان اتم درجه لری. مونږ د دغه میلیونو ډالرونه اتم هیواد یاسو چې دوی خپل ویلي دي چې دا پیسې ستاسو لپاره دي. نو راځئ چې دغه پیسې ډېر غټ په دې کې مقالې ولیکي، دغه ولیکل، دغه کانفرنس هغه نقل قول هم راواخیست مطبوعاتو دې ټولو کې. خو زموږ خلک متاسفانه میډیا سره ډېره رابطه نه لري. مونږ کولی شو چې دغه خپل سهم واک راواخلو، او خلکو خپل ویلي دي چې د افغانستان شان هیوادونو د اقلیم بدلون کې رول کم ده، اما زیانمن کیږي زیات. نو دغه اندازه لویه بودیجه او پیسې چې بیله شوې ده د دغو هیوادو لپاره، راځي دا راواخلو که دا موږ ښه په معقول شکل سره په عقلمندۍ سره موږ استفاده وکړو، هم د سیلاب مخه نیسو، هم زراعتي ځمکې پرې باندې ښه جوړولی شو، هم ځنګلونه دوباره احیا کولی شو، هر کار پرې باندې کولی شو. فوق العاده زیات امکانات دي، او دغه باران چې ده، دا باران دغه اوبه موږ ته یو نعمت ده، خو دغه نعمت چې موږ د تغذیې او د بېخبرۍ او د بېکاري د لاسه موږ ته آفت ګرځي. د الله تعالی ډېر نعمتونه، که لمر ده، که باد ده، که دغه اوبه باران ده، دا ټول موږ ته پکارېږي. خو لمر نه هم سمه استفاده نشو کولی، د باد نه هم سمه استفاده نشو کولی، برق ترینه نشو تولیدولی، او اوبه خو هغه ده ځمکې رانه وړي، خلک رانه وړي، سامان رانه وړي، او یو پټي ته بیا د کښت لپاره نه لرو، پټي ټول وچ وي، باغونه هم ټول وچ وي. نو په دې ترتیب سره دا زموږ د خلکو بې خبري ده، د حکومتونو ناتواني ده. که له سره په دې خبره باندې فکر وکړو، او دغه پیسې چې د اقلیمي بدلون دپاره دا ورکړه شوي دي، او دا تر اخر د دغه کال پوری دي څلور میاشتې نورې پاتې دي دي، او دا زموږ د لاس ووتلې، بار بار زموږ د لاس نه چانسونه ضایع شوي دي. د چانس په ځای موږ رسک او خطر سره مخامخ شوي یاسو، نو داسې مشکلات لرو.
او د زابل سي په یو بل خبره مو چې پخا لکه دویم دغه خلونو سره نشتې کرنیز مکه جوړ کړي وي، کورونه جوړ کړي، او داسې خبره نه و. خو اوس د دوی کورونه په وړیا دغه ځمکې خرابېږي، دغه خلکو ته څه کول اوس پکار دي؟ د ځینه بل ځای ته لاړ شي. د افغانستان دغه د وګړو شمیر چې د ورځ په ورځ باندې ډېریږي، دې لپاره بیا څه حل لار شته؟ ځکه د دوی شکایت دا وي چې موږ دلته ونه اوسېږو، چېرته اوسېږو؟
بالکل، د افغانستان نفوس د انفجار او انفلاق حد ته رسېدلی ده. موږ په دیموګرافي او تحلیل نفوس کې یوه اصطلاح لرو چې ځوان نفوس چې د خپل تناسب د حد نه ډېر زیات شي، او دا ټول بې تجربې، بې د لارښوونې، بې د تعلیم و تربیې رالوی شول، ځکه چې مشران سرګردانه دي، مصروف دي، فقر ده، بې وزلي ده، لازمه تعلیم و تربیه دوی ته ورنکړه شوله، د ژوند تجربه دوی ته انتقال نه شوله. او اوس مونږ د ځوان نفوس اندازه ډېره زیاته ده، او دا ټول بې تجربې، بې تعلیمه خلک دي. دوی ټول کورونو ته ضرورت لري، ځای ته ضرورت لري، او د کورونو تدابیر مونږ ورته نه دي نیولي. حکومت او خپله دا کلیوال باید یو برنامه جوړه کړي د زراعتي ځمکو نه چپ په دغه پریمانه غونډۍ چې مونږ لرو او دغه پریمانه دشت چې مونږ لرو په دغو کې شهرکونه جوړ کړو، منظم کورونه او د زراعتي ځمکې پرېږدو، دلته راشو او زراعتي ځمکو باندې کار وکړو، کښت وکړو، هغلته غله وکړو، هغلته میوې دانې باغونه جوړ کړو او کورونه په دغه ځای کې جوړ کړو، ښه منظم پاک اوچت کورونه. دغه کورونه چې اوس دا زمونږ کلیوالو جوړ کړي دي، دا فوق العاده غیر صحي کورونه دي، دا یو هم د اوسېدو نه ده، خامه دي، نو لري، حشرې لري، لمر ته لار نه لري، ښه سړکونه مخه کې نه دي، کوڅې منظمې نه دي، بدرفت نه لري، دا سراسر د بېرته ورانولو وړ دي او دا باید بېرته زراعتي ځمکې شي، کورونه باید د سره جوړ شي. او موږ دا تجربه لرو، پخوا هم دا درلودله، موږ څو ځایونو کې قصبې په نوم داسې کورونه جوړ کړي وو او دا قصبې به معمولا داسې ځایونه کوي چې هغه به ذاتي استعمال دپاره نه وي. تاسو وګورئ پولیتخنیک سره کوم ځای کې جوړ شوی دی، پولیتخنیک د غره لمن کې جوړ شوی دی، کته نه زراعتي ځمکه نه ده خرابه کړې. تخنیکوم وګورئ دا څو ستون اصلابات په دغه ځای کې، دا بعضې فابریکې تاسو وګورئ، پخواني حکومتونه چې وو تدابیر یې درلودلی، هغلته عقلمند خلک په اداره باندې پوه خلک، تحصیل کرده خلک په اداراتو په راس کې وو، ولس سره ډېره ښه ژبه چلولی شوله، گزاره کولی شوله، د ولس متوجه کولی شو او تدابیر ډېر معقول وو. موږ ته د پخوانه ډېر ښه مثالونه پاتې دي، د آبادي، د زراعتي فارمونو د دې، اما اوس دغه د جنګونو له امله اداره فاسده شوله، نظام نه هم سرشته د لاس ووتله او ولس خو بېچاره د فقر د لاسه نه تعلیم ته توجه وکړه او نه ایسته په جنګ اخته شو.
مدنه کورودان اوریدونکو را سره د برا وخت لور د دوی خبرې باور لطفا لاندې خبرې وکړئ، نوم مو څه دی او له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
سلامونه محترمه.
سلام، ستړی مشي، خیر راغلی. احمدی صاحب بغلان نه مهرباني، تاسو ته وایي ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
او مننه البته نیلمه ته ډیر ډیر سلامونه وایم، پوهان صاحب ته ډیر مننه در کومه.
وعلیکم
وخت خو پرمغه دغه وخت ته موږ به دا نارې ډېرې وهلې تقریبا، لکه دا فرانس صاحب چې ویلې ټولې خبرې
احمدي صاحب پاړي کې مو ډېره ستونزه ده، لطفا لږ مو موقع ته تغیر ورکړئ چې غږ مو سم واوري. بله احمدی صاحب، مالک ټلیفون دغه د جګ وی غک د لک ټیټ کې ټلیفون غوښ ته ونی سي، بیا مو غک سم اورو. اورو مهرباني.
صحیح شو؟
او مهرباني وساو.
بله
اورو مهرباني.
نو زیاتره وخت کې پرې شي خپل موږ په وخت زلم درد کې، یعنی دا وطن باندې، دا ملت باندې، لکه فرانس یې ویل وخت موږ چا سره شاکل کم، یا ډیر سرګردان یې، ډیر ذلیل تقریبا وګوره چې دغه پول ټکنیک یا زیاتره کابل کې وخت هم دغه بازي چیزونه جوړ شوی په زمانو کې داوت وخت کې ولادي هغه بشي نو وخت خو په ځای جوړ سوی نو اوس ما دغه ته راځي کده سیال خور چې موږ په ټو زراعت مزه کې نیول دي فلو ما خې نیول دي سیال وو ما خې یعنی دغه حکومتونه شي واسي اباس حکومتونه پر دې سیال خور یعنی دغه خلک تاسو ځای سول یعنی تقریبا موږ راځي افغانستان کې جغرافي لري کوم ملک ده وبا دغه ته راځي کده چې موږ کښ عبادتونه کړه هر څلې سره په خپل ځای سره کم تنا بو چې موږ شي کور جوړ کړ سره 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 کم چې زلو وخت راځي ساختمانه جوړ کړ نو دا غونې ستونزې دي نو دا حکومت هم باید کوشش وانه کړي چې خلکو پیسې وانخلي نور جوړونه مفته ورکړي دایګانې ورکړي داسې ونه کې چې دوی ځان ته وهني وکړي یعنی ځان ته ګټي وکړي زیاتره خلک مو وینو موږ حقیقت وایي ځلون درد کوي ما چې رقم ځکه دوی نه واخلي سره ومخې نور هم ځکه ورکړي افغانستان ډېر هم ځکه لري ډاګونه لري نو دا خلک هر وخت به موږ تاسو ناري وسره پلان باندې قصې لا ویوړه پلان باندې قصې لا ویوړه خو نه توګه د پای لارې معلومې شي حکومت په نیاي اڅو کې سیال خور دا خلک د ځای کې ژوند ورکې نور او سیال ومه خو شي نو دا به یو خو ګام یو خو کار دی باندې باید چې څه خبره زر باید شروع کړي نه دی کار باندې نو اقلیم څه بدلون کړي دی وګوره چې څنګه راځي د زیاتره وختو کې سیال خور چې وخت هم نن سم ته خبرونه دي موږ کې شل دقیقې وري دا نیم ساعت وري اګه 200 وري پس ته من کې وکړي وري سیال خور سره نه
مسائل باندې افغانستان خلکو لپاره ډیر مهم دي، د بدلون لپاره ډیر مهم دي، موږ سره خپل نظرونه شریکوي او هیله ده چې د افغانستان خلک په ځانګړي توګه هغه کسان چې سیندونو ته خوړونو ته نږدې کورونه جوړي دوی په دې مسایلو باندې پوه شي چې دغه
کورونه د ته به توان رسېو د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره شکه اقدامات او کوم لارښوونې تاسو خلکو ته وای په دې عمل وکړي. له تاسو ټول قدر منو مننه په ځانګړي توګه د دیال صاحب له تاسو چې وخت همیشه پرېږدي موږ سره په پروګرام کې ګډون کوي. اوریدونکو تر بل پروګرام خې چاره ښه وخت.